پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د حکومت په رسمیت پیژندلو په نه پیژندلو سره یې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول.
د رئیس الوزرا د نننیو څرګندونو موضوع به د اقتصادي چارو له یوه پوه سره وڅېړو. په هلمند کې د خوار ځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
ولکه یې پر لارې تلاس، ولکه یې ګرځېده، ولکه یې خبرې کولې، ولکه یې نفکېدل، بس په کب ورځ بیا ژړل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق مسؤلین وایي په افغانستان کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاینونو په ترسره کولو سره به د پولیو ټغر له افغانستان نه ټول شي.
نشرنه ملينه ماشومان ته دی پولیو یا ګوزن واکسین څاڅک ورکولسي.
په نړیوال موضوعات کې به وری په داسې حال کې چې د روسیا او لویدیز ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ او شته رسیدلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیفته ورسید. تغراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان پروګرام هم مهیروي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه چمتو کړی دي.
ملګری ملتونه وایي هغو سره باید حساب کتاب وشي چې افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د یوه راپور موندنې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 1,000,000 کسانو دندې له لاسه ورکړي، او امریکا وایي هره شیبه امکان شته چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. هغه یادونه وکړه چې د ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو ته نه پاملرنې د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولې، په داسې حال کې چې دا هیواد له یو بېساري بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. میرمن باشل زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، مدافع وکیلان او قاضیان له پر لپسې ګواښونو وروسته یا له هیواده وتلو ته اړ شوي دي او یا هم پټې ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له امنیت شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون د دفتر یا یوناما په تشکیل کې د بشري حقونو یواز واکمنه څانګه رامنځته کړي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 1,000,000 زیاتو افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو لپاره هڅه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د خبر لمخې ILO په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي د بحران د افغانستان اقتصاد لپخو غورځولې او د کار مارکیټ زیانمن کړی دی. راپور زیاتوي چې روان وضعیت په تیر د خځو او هغو خلکو لپاره سخت دی چې په کروندو، دولتي ادارو او د عامه خدماتو او رغنيزو چارو په برخو کې کار کوي، ځکه د خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او ډیرو یې خپل تنخواګانې هم نه دی اخیستي. د راپور لمخې په افغانستان کې ډیر شرکتونه په معلق حالت کې دي، ځکه زرګونه افغانان هر ورځ له هیواده وځي. د ILO د اټکل لمخې ښایي تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د 900,000 ترمنځ دندې نور هم له لاسه وځي. طالبانو له مرستندویه موسسو وغوښتل چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې دوی هم له دې کسانو سره کومک کوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته د شویو مرستو په اړه وویل.
د هغه شهیدان د کورنۍ سره 50,000 افغانۍ نقد کومک وسو، او کم کسان چې زخمیان وو د هغو سره 25,000 افغانۍ همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه په ماسپخین دوه زلزله وشو چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه شپږ ویشت کسان د دې زلزلې له امله مړه شوي دي. سلګونه کورونه نړېدلي. په بدخشان ولایت کې برف کوچ درې کسان وژلي دي. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شپه د راغستان ولسوالۍ په خمبیل او پتیر سیمو کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې پنځه نور کسان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی احمدی وایي چې د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې یو شمېر کسان چې تر واورو لاندې بند پاته وو او ټپیان وو هم ژغورل شوي او د ولسوالۍ کلینیک ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. ترنو لسکلنو کومره افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې پرون ناوخته پاپوا نیوګینی لوبډل ته د 115 دیرش منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان لسکلن څخه کم عمر لوبډل د نړیوال جام سیالي په نړۍ کې په خپل لومړی لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډل ته په ستر توپیر ماته ورکړه. لدی ورسره افغانستان له پاکستان او زیمبابوي سره خپل لوبه تر سره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوي سره مسابقه وکړي. د یو ورځنۍ لوبو د نړیوال جام په ویسټ انډیز کې د جنوري په 14 پیل شوی چې د فبروري تر 15 دوام کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو جک پوړی چارواکي خبرداري ورکوي چې هر شی به ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. د چارواکي پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر د تاک پر مهال دا خبره وکړه. ټاکل شوی ده چې انټونی بلینکن له اوکراینی چارواکو سره همداراز له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې سفر پر مهال په جنوا کې د روسیې له بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم خبرې کوي. روسیې شاوخوا یو لک پوځیان د اوکراین د پولیس سره یو ځای کړي چې ناتو او متحدان یې اندېښمن کړي دي او له دې سره د لویدیز او روسیې اړیکې هم خورا کړکیچن شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وای د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت د پرسمت نه پیژندلو په افغانستان کې د بهرنی پانګونې مخنی ولیده. مولا محمد حسن اخون چې نن د افغانستان په اقتصادي کانفرنس کې خبرې کولې د دوی پر حکومت وضع شوی بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان د اوسنی بد اقتصادي حالت اصلي لاملونه وبلل. لبل خو د ښاغلی اخون مرستیال عبدالسلام حنیفي وای حکومت یې نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. لبل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز په بنسټیز ډول د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل غوښتونکي شوه. نور به لخپل خبري علاوه ورو مې ربني
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د اقتصادي کانفرنس تر نوم لاندې یو غونډه جوړه کړې چې په کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ترخواي د ملګرو ملتونو استازو او خصوصي سکتور استازي رابللي سود اوسنی اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډه په خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون منی چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی خو د لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولی. د ښاغلی اخون په خبره د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخنیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي. د وویل
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي دوی مالګه پر وځړ.
خاغلی اخون په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو غواړي چې دوی د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره لومړی ګام واخلي او نه باید د یو لوري تر اغیز لاندې راشي. پنځه میاشتې کېږي چې له طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د خوای د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وضع کړي. خو په دې پنځو میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلی. هغه چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. خغلی حنیفي وایي تیرو دوه ولسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام له بدلېدو سره بند شوي. د کلیوي خواله نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکي دی خو وایي د افغانستان د اقتصادي افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قرباني نه کړي. د وویل
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی همچنان به کمک های انکشافی نیاز خواهد داشت، اما ما باید در مورد کمک های انکشافی به شیوه متفاوت تری فکر کنیم. شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې د غونډې ته راغلي وایي لنډمهالې او بشري مرستې د دې هېواد لپاره د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد د پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. میرمن لاینز زیاته کړه دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو او تر پای د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه هم نړیوال بحثونه پیل کړي، خو داسې مهال چې دا د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی وایي حکومت یې د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې په افغانستان کې د پروژو د عملي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د دې خبره
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د وژو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، پکار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
امیر خان متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار کوي او زیاتوي نړیواله ټولنه د افغانستان د کنګل شوي او پیسو د ازادۍ لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې موندلو لپاره غونډه جوړوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینز په خبره شاید روان کال د افغانستان اقتصادي وده 40% نوره هم راکمه شي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د حکومت د پرسمیت نه پیژندو سره په افغانستان کې بهرنی پانګونې مخنی ولیدا. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلی، تر اوسه څه باندې 15 میاشتې تیریږي چې حکومت هیڅ د نړۍ هیوادم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او د غرض بشري وضعیت ورستر بلې خرابېږي. په تیر بیا اوس چې ژمی دی، په ډېرو سیمو کې هم د نړیوالو مرستندویو ټولنو له بېوزلو خلکو سره د مرستو لړۍ دوام لري. له یوې لنډې خبرتیا وروسته به په هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو له وضعیت خبر شئ.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په هلمند کې په خوارځواکۍ د ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د هلمند ولایتي روغتون مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې تر بل هر وخت اوس د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی، چې مهم لاملونه فقر او بېوزلي ده. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
د هلمند په بوس روختون کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول سوي دي.
دا که خور پسته دا یو ځای نیمه نیمه ده شو اسیا
په دې روختون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د لمنځوړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشټوالي تر خوارځواکۍ رسولي وي. د پینزو ماشومان مور و دیرش کلنه ګرانه یو له هغه میرمنو څخه ده چې خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلی مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دی. دا مور وای زوی له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګیډه ویده سوی.
په دوه مواد سره یې نکسم پاره او پیدا کړی دی، نکې کوارتو سره پیدا کړی دی، نکې سره سانس چې دا مواد نه خورم هم هم تاسو نو ولا کې په لارې تلاس ولا کې یا ګرځې دا ولا کې خبرې کولې ولا کې یا د ښکادل څه بس په کب ورځ به جړل غاری په ولې د مو شره نه ست چې وی خپل بالا په دغه مواد مو راځل دي دغه مواد ورکو دغه دغه ورکو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکچې.
<تص-> نوریا بیا بل یو له غمیندو څخه د چی خپل یو کلن زوی یا دروختون تر وړي او په دغه روختون کې بستر کړی دی. د یو زوی هم په خورځواکی اخته دی او ازادي راډیو ته داسي وی
کیږي خواګرځه کیږي شولې تبه کیږي اول دواره بس نوژل ټخلې د نوژا او د ټخاسې بس کمه کمه تبه ورسره پیدا کړه د تبه سیاملونو پیدا کړه ملوسې کيام پیدا کړه اوس یو نیمه میاش کیږي چې بستر دی بالا غټه نکي بس.
د هلمند د بوست ولایتي روختون د ماشومانو د خورځواکۍ د برخي مسول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د تیر روختونو په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خورځواکۍ زیاته شوی ده او رس تربلې د غشمیر د زیاتېدو په حال کې دي.
د تیر کرونو په پرتله باندې د سویل شدات پالو په بخش کې هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د سویته غزي کچا ډیره شوی ده. تقریبا په دې ډسمبر په تیر ډسمبر میاشت کې موږ 300 څخه بیا تر 300 مریضانه په بوس ولایتي روغتون د اطفالو په د سویته غزي په واټ کې داخلي بستر درلودله چې بعضې ماشومان جوړ شوي او بعضې رخصت شوي او بعضې وزن موږ سره داخل د بستر دي. نو د خورځواکۍ کچه چونکه یو د مرض علت دی د مرض د علت په اساس باندې د ژمي په موسم کې د خورځواکۍ تعداد ډیریږي خو په مجموع کې ویلی شو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خورځواکۍ ماشومانو کچه لوړه شوې ده.
ښاغلی محمد داوود وایي که چیرې په دغه ولایت کې له خورځواکه ماشومانو او خورځواکو میندو سره نړیوال مرستې ونه کړي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بل ښځینه کارکوونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی چې خلک له لوږې سره مخ دي. دا وایي بلې لته په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېدی چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سش کال شای تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1,000,000 د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ده.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن خنن په لمړنۍ ورځنۍ اقتصادي غونډه کې لنډړېوالې ټولنې او امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی پانګه آزاد کړي. نو وړي په دیناسته کې ویل چې کنګل شوی پیسې د نظامیانو لپاره نه بلکې د افغانانو لپاره باید آزاد شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. مولا محمد حسن خنن هم دراز ویل چې اقتصادي پروګرامونه په افغانستان کې په سم ډول عملي شي دا هیواد له اقتصادي اړخه په ځان بسیا کېدلی شي. د طالبانو د حکومت د رئیس وزیر مرستیال مولوی عبد السلام حنیفی هم د ناستې ته ویل چې د اقتصادي ستونزو حل د طالبانو د حکومت لمړیتوب دی او د اقتصادي ودې لپاره به د هیواد په کرنې، قانونو او بانکونو تمرکز وکړي. نو موړی پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې په سوداګریزو چارو کې به سیاسي مداخله نه کیږي او کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی له مسولانو غوښتي چې پانګوالو هڅوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې تیر ماښام د دې خونی له خوا خبره شوې راغلي دي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن د غوښتنه د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوي د رئیس ته معرفي کولو په محل وکړه. ښاغلي مومن د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د جنوبي حوزې او حتی د سیمې په اقتصادي وده کې مهمه او ګټوره بللې او ویلي دي چې د سوداګرو ستونزې باید حل شي چې د هغوی لپاره په دې ولایت کې د سوداګریزې راکړې ورکړې زمینه برابره شي. د صادراتو او وارداتو ستونزې له بانکونو د پیسو اخیستل او د ویزو اخیستل هغه ستونزې وي چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی له لوري ورته اشاره وشوه او د حل غوښتنه یې وشوه. د ناس په پای کې ښاغلی یونس مومن د کندهار سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ژر حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 115 افغانۍ، افغانۍ او څلور شپېته پوله، یو انګلیسي پاؤنډ یو سلو درې دېرش افغانۍ او اته پنځوس پوله، یو سعودي ریال شپږویشت افغانۍ او پنځوس پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او څلوېښت پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو دوه سوه پنځه افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار پنځه سوه څلور شپېته افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه او ریاو سمي ونړي والا موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انټونی بلینکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیه مخکې د اوکراین له پولیس سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین یو ګابل ګاونډي بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. احمد چبر په سټډیو کې را سره دی، نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
مننه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې به لټاکلي محل بیش سره سم انټونی بلینکن د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او یو شمیر نورو اوکراینی چارواکو سره خبري وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او بریتانیا له استازو سره خبري کوي. تر دې څلور اړخیز غونډې یو ورځ وروسته به ښاغلی بلینکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغه دوه جګپوړو ډیپلوماټانو پرون په ټلیفون هم خبري کړې وې. وروسته تر دې چې روسیې شاوخوا یو لک سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په روسیې ورځو کې بلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي، په لویدیځ کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیات شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسه تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بهش پرته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 12,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبره رد کړې ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناتو یې تورنه کړې ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړي توپ ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلوماټ خبر ورکړ چې په بلاروس چې بلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې لنوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې، دا هم وویل چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه ده مړه.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزي په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112
شمیره یو ځل بیا ووري.
00 20 22 11 23 24.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی ز خبرونه مهیروي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف مسؤولین وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین د کمپاینونو په ترسره کولو سره به چې 15 کال پلان شوي دي د پولیو ناروغي له افغانستان نه ورک شي. د روان 2022 کال د ماشومانو د ګوزن د پولیو لومړنی کمپاین له تیرو درې ورځو راهیسې په څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. روغتیا پالان وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 9,900,000 ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. نور په دې راپور کې
د یونیسف په دفتر کې د پولیو د منځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل
پولیو کوم کمپاین چې فلن جریان لري دا په افغانستان کې په 2022 کال کې لومړی کمپاین دی چې د ټول هیواد په کچه تطبیقیږي تر څو 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین څاڅکي ورکړل شي.
رسنیو ته لیږل شوې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال تر نومبر میاشتې پورې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شوي دي. د روان کال په ډسمبر میاشت کې له 5 کلونو کم عمره 8 میلیونه ماشومان واکسین شول. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې د پولیو ضد واکسین شویو ماشومانو شمیر 2.8 میلیونه ته رسیږي. د یونیسف په یو راپور کې چې رسنیو ته لیږلی ویل شوي چې افغانستان په 2021 کال کې د پولیو تر ټولو کمې پیښې درلودلې چې یوازې یوه پیښه په غزنی او درې په کندوز کې ثبت شوي چې په دې سره په افغانستان کې د دغه ویروس د لمنځه وړلو هیله له ځان سره لري. د یونیسف د اعلامیې په یوه برخه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د دفتر د مشر ډاکټر ډاپینګ په حواله ویل شوي موږ د 2021 کال له پیل سره افغانستان کې د پولیو د ختمولو تر ټولو ښه چانس لرو. هغه زیاته کړه دې هدف ته د رسیدو لپاره په 2021 کال کې د واکسین 15 نور کمپاینونه پلان شوي دي. د هغه په خبره دا کمپاینونه باید په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د صفر کېدو سره پای ته ورسیږي. په همدې حال کې په یونیسف کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د پولیو ویروس لمنځه وړلو ته نږدې شوی دی. د ښاغلي سعید په خبره په افغانستان کې د یونیسف استازی الیس اکوانگا ویلي چې یونیسف ژمن دی په افغانستان کې ټول ماشومان د واکسین د لارې د پولیو او نورو مخنیوي وړ ناروغیو څخه په واکسین سره خوندي وساتي. په خبره یې چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو واکسین د رسولو لپاره باید هڅې زیاتې سي. د تیر حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا په وروستیو کلونو کې یوه اندېښنه روغتیایي کارکوونکو ته د اجازې نشتوالی او حتی او د وسلوالو ډلو لخوا د هغوی ګواښونه وه چې په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو د زیاتېدو یو لامل بلل کیږي. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر هشپر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به له امنیتي اندېښنو پرته ترسره سي.
د پولیو کمپاین لومړی پړاو پرون دوشنبه د جنوري 10 پیل او د جنوري تر 6 پورې به دوام وکړي. په دغه کمپاین کې نږدې 9.5 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالو څخه کم دي په 10 ولایتونو کې به واکسین ترلاسه کړي. خو بامیان، دایکندي او غور ولایتونه د سړو هوا او د واورې د اورښت په خاطر په دې کمپاین کې شامل نه دي.
یونیسف له ښکېلو اړخونو او خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې کمپاین د بریالي پیل کېدو لپاره د سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو په خوندیتوب کې ورسره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
وروره دا کله نړیوالې مرستې چې راځي دغه طالبان لاسوهنه پکې کوي. خوارو غریب ته خپل شی پوره نه رسېږي. دوی چې خوارو غریب ورکړي په یوه کوټ او په دوو شړیو خطابات یا په یوه بوجۍ وړو خطابات. نو موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دي، لوېدلې خلک دي چې دي د افغانستان، هغو ته هر یو ته خپل حق پوره ورسېږي. او کم دفترو والا چې دي یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي، په دغه مرستو کې ډېره لاسوهنه کوي. ولس ته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد دوی خپل په کار کوي، کنجانو ته کوي او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادۍ راځي څخه یو جهان مننه. تر لوړو مقامات پورې زموږ آواز ورسېږي. السلام علیکم.
د غزنی ولایت جابند ولسوالۍ د سره په تماس کې یم. په دې هیله چې ما ته غم نه شرقیه دلته داسې خلک شته چې ښې د یوې ورځې وړه کور کې نه لري. داسې خلک شته چې په یو کور کې 2 نفر مرستې واخیستلې. په دې هیله چې ما ته غم نه شرقیه او دا مرستې نکه سمې په ترتیب باندې وویشي. وسلام.
محمد ارمانی خبره کوم. د کندي ولایت ولسوالۍ د خلک زموږ د مخابراتي شبکې کور سره ډېر تازه دي. دستري شبکه کار نه کوي. په ټوله زموږ ولسوالۍ کې بیا بله خلاص یوه نه ساده ده. سیم هغه هم یو ځای په تنګي کې ولاړه ده. زموږ ډېر مستړي دي. زموږ د عمارت څه دا غوښتنه کوو بیا د مخابراتي شبکې سره دغه څه دي نو د کار کوونکو سره چې دا زموږ منطقې ته یو خاده برابره کړي. دغه خاده څه ورته راپور کړي بله خاده وکړي. زموږ ولس دوه زره درې زره کوره دي او انتن چې دي هغه هم یو ځای په شبکې کې ولاړ کار نه کوي. زموږ د عمارت سریل سره د مخابراتي شبکې او مسلینو سره د ولایت مسلینو سره د غوښتنې د سیمه د مخابراتي شبکې راستنې.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
با په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسیدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هیروي. خو اوس به اسدالله لودین ته وښو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوقو تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ځانګړي غونډه ته وکړي چې د ناروی په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بحث لپاره جوړه شوې و. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وايي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له 15 لک زیات افغانانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو هڅه کوي. طالبانو له مرستندو یا موسسو وغوښتل چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستي وکړي. په ورته وخت کې طالبان وايي چې دوی هم له دې کسانو سره څه اندازه نقدي مرسته کړې ده. په بدخشان ولایت کې برف کوچ درې کسان وژلې دي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې پرون ناوخته پاپا نیوګینی لوبډله ته د 1550 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ به زیمبابوې سره مسابقه وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې هر شیبه ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی.
ځینې ادارې چې په مختلفو ډول باندې د مختلفو مسایلو لپاره جوړې شوې وي، هغه د تشکیلاتي پالسوب له عمل زخه او یا هم لدی عمل سی اوس ارکیا ورته نه لیدل کېږي، کارونه متوقف شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکز تړل شوی دی.
د اخیره کې کورنۍ تداوی پروګرام مخته وړو چې په وختانه داخل بستر خدمات چې دي زموږ توقف دي.
د استاد ګل اجان په نوم لوی ورزشکار سره مرکه لرو.
هم دا اوس فعلاً ما دغه ورزش شروع کړ د سیمانی اديږي چې زه کور کې پریوته مو زمری شوی وس.
د حیا خان په نوم یو سپینګری وایي چې د زوی د احتیاط او جنجالونو له امله د زړه تکلیف راته پیدا شوی دی.
کور کې جنجال کې پیسې په زور غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، نور د څه تنګ تر اوسه کنه چې مونږه ځان پورې پکو کړی یا دا ولو یا ځان ولو بس.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
ته یو اړ کې نه زوی یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده دا چې شریفه نور ساسي کړه نزي.
اوهو ولې ناراضي؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړای دی. له نشي موادو سره د مبارزې مرکز په خواني کارکونکو وایي 15 میاشتې کېږي چې دوی معاشونه نه دی اخیستي او د دې مرکز د لغوه کولو له امله برخلیک نه دی معلوم. دوی وایي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، ځکه د نشي موادو هغه قاچاقونکي چې د دې مرکز لخوا محکوم سیوی د مخکینی حکومت له نسکورې دو سره له زندانونو څخه آزاد سیوی او اوس دوی تهدیدوي. د طالبانو حکومت وایي چې په پخوانی حکومت کې داسې ادارې هم تشکیل سیوی وي چې اوس اړتیا نه ورته لیدل کیږي، له همدې امله لغوه سیوی دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې جوړ شو. په دې مرکز کې له نشي موادو سره د مبارزې ابتدایي او استیناف اختصاصي محکمې، اختصاصي سرنوالي او تورونو کسانو لپاره توقف خانه شامل و چې هر کال به د نشي موادو لسګونو قاچاقونکي محاکمه کول. اوس د دې مرکز کارکونکي ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. د دې مرکز دوه کارکونکو چې نه یې غوښته نمونه یاسي ازادي راډیو ته وویل 3 میاشتې کېږي چې معاشونه یې نه دي اخیستي او د دې مرکز په لغوه کولو سره له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
استیناف دی مواد مخدر دی محکمه یو اداری کار کون کهیم. من تقریبا دی ابتدائی او دی استیناف محکمه دی مواد مخدر سرجام 15 نفر مامورین یو لقضات سره. لحق وقت چه امارت اسلامی حاکم شو او من تروس پار ماش نده خیسته او من چو کرا تا مراجعه وکره استر محکمه تا اگوی من تا او ویل سه تاسی محکمه ملغاسه بیده توسی دیماش مستحق نکیگی پیو دیر بعد بی سرنوشتی که قرار لرو او زمنان هم ندید تهدیدات سر دیر مخامخی
دروان شمسی کار پر امروی میاشتو که دا مخکنی حکومت زندانون اداری دا شمیرو لمخی پا پلچرخی زندان که نجده لازر زندانیان ساتل که دل چی پا سولو که دیر شی دا نشی مواد قاچاکون که و خوب پر کابل شار دا طالبانو لواکمانی سرسام دا طول زندانیان آزاد سول. لنشی موارو سره د مبارزه عادی او قضایي مرکز په خواني کارکون کې چخپن مستعار نو احمد شي وای لزندان څخه آزاد شوی قشکون کې د تلیفوني پیغامونو او تلیفوني اړیکو لري دوی تهجیدوي
پنج ما میشود که ماش دریافت
پنځه میاشتې کیږي چې معاش مونږ نه دی اخیستی موږ د آزاد شوی مجرمونو له عمله له امنیتي ستونزو سره مخ یو داریږو د هغو خلکو لخوا شکنجه نسو چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او محکوم شوي وو موږ ډېر ویری
د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې د ځینو ادارو د لغوه کولو او عادي او قضایي ادارو د ځینو کارکوونکو د ګوښه کولو په اړه وویل چې د دې ادارو کارکوونکي پخوا په فساد ککړ وو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي چې ځینې ادارې پړسېدلې او فعالیت یې اړتیا نه وه له همدې امله لغوه سوي دي
په تیر کې ځینې ادارې سی په مختلفي ډول باندې د مختلفي مسایلو لپاره جوړې شوې وي هغوی د تشکیلاتي پرسوب له امله ځخه او یا هم له دې امله سی اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي کارونه یې متوقف شوي دي ولیکه بیا هم احیانا اړتیا ورته پیښه سي بیرته هم ایجاد کېدلی سي او احیا کېدلی سي
د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له پیل څخه د افغانستان له نشي موارو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره مالي او تخنیکي مرستې کولې د افغانستان بیا رغونې د څار مرکزي بنسټ یا سیګار په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه زده سوي درسونه په نوم یو راپور خپور کړ په دې راپور کې راغلي و چې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو پرته د افغانستان دولت د مرکز فعاله نشي ساتلی ځکه چې د دې مرکز فعالیتونه ډېر لګښت غواړي
آیا پوهیدل است چې انځورګری یا نقاشي نشو څخه د مخنیوي په برخه کې څه نقش لري؟ په دې اړه به د یو انځورګر اقبال احمد خبري واورو.
انځورګری چې ده هغه د خلکو له نشه یي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیره مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي خپل انځورګری یا انځورګری کوي هغه تر ډیره حد د خپل په انځورګری باندې معتاد وي ضرورت دی ته نه لري چې لنور د شانو شید د صحت ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت لغه څخه استفاده وکړي د نشې په مقابل کې کوم مخالفت شید لري په تصویر یې بدل کی او نور ټولنې ته وړاندې کی هغه وګوري د سره هغه د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي عام خلک ټول ویني که څوک ریړی چلوي هم ویني که موټر چلوي هم ویني که پیاده ده هم ویني او لدې څخه د اتمن یو څه لاس تر وړای شي او که یو څه لاس تر نه وړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده یو څور په یادای مثلا ځینې انځورګران وي مثلا یو انځورګر ولاړیږي انځورګری کوي انسان د سګریټ په جامه کې رسمي سینم بدن یې سوی ده اوس دلته په لیدونکو پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخی ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي نشه یي توکي پر اقتصاد ډیر ژور اغیز لري ځینې ورڅخه صحیح مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډیر ژور اغیز لري ځینې بیا له فکری لحاظ ځینې له طبي لحاظ دغه مختلف فکرونه ایسي د هر چا چې څومره فکر کار کوي څومره تر هغه حد پورې د ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدلو خدمات بند شوي دي. د دې مرکز چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د مالی او تخنیکی امکاناتو د ندرلودلو له امله د معتادینو د بسترې کېدلو خدمات بند شوي او اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي. په کونړ کې یو شمیر معتادین د دې مرکز د تړلو له امله اندېښمن دي. د دې معتادینو د کورنۍ غړي وایي د معتادینو د پالنې او څارنې په برخه کې د نه پوهېدلو له امله نشي کولی چې په کور کې د هغوی درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار په راپور کې واورو.
په کونړ ولایت کې د معتادینو شل بستریز روغتیایي مرکز په 1409 شمسی کال کې جوړ شو. دا روغتیایي مرکز چې پخوانی حکومت جوړ کړی ځنې مالی او تخنیکی لګښتونه د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا ورکول کېدل. د دې مرکز چارواکي وایي چې په وروستۍ میاشتو کې د درملو او تخنیکی وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او 15 میاشتې کېږي چې کارکونکو یې معاشونه هم نه دی اخستي. په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز مشر ډاکټر اجمل فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د بسترې شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مختوړو چې بد وختانه داخلي بستر خدمات چې دز من توقف دي په دې حق لاندې د ډوړو مقاماتو د امیر روغتیا وزارت په ساته باندې من غواړو چې اسلامي امارات چارواکي کومک او همکاري وکړي چې بیرته د غته احتیاط درملنې سیستم په خو درېږي. په بین المللي ډونرانو باندې غکو چې دغه د احتیاط درملنې پروګرام ته وګور کړي او بیرته یې کما په سابق په خو دروي.
موږ وغوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو نظر هم وپوښتو، خو زموږ له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نشو. دوه معتادین چې مخکې په دې مرکز کې درملنه شوې وایي که څه هم په کورونو کې د دوی درملنه کېږي خو دا ډول درملنه ګټوره نه ده.
اسپتال به ته جوړ شي او آباد شي او باید زمونږ علاج په کور کې کیږي خو صحیح تداوی نه کیږي.
نم قریب لا مخکې چې موږ ته دوايان په اسپتال کې راغولې هلته موږ پیښ بستر او 45 خورځ به رحمت تیری لږ شوې مو اوس ماشاءالله خپل دکانداري کوم او چې په کور ما دوايان ورکې پیښ به د خاص دغه نو ورکې کور کې بس خښې څوک مته نه ګوري چې پیښ دغه ما هلته خو منظم بار ته پراته ورو پیښ پی به راغولې دوايان به راغولې هر څه به راغولې ستنه به راتوالې.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په کور کې د معتاد درملنه هغه وخت ګټوره ده چې د کورنۍ غړي د معتاد په پالنه او څارنه کې مهارت ولري او په دې برخه کې پوهاوی ورکول شوی وي. په کونړ ولایت کې د عبدالله په نوم یو مدني فعال وایي چې د دې مرکز له تړلو سره د معتادینو د درملنې خدمات درېدلي او د کونړ په مرکز کې معتادین یو ځل بیا ډېر شوي دي.
مخکې د متدینو شپخانه چې و په کونړ کې پالت کولو نو زمونږ د ټولنې د قشر چې دغه به پکې تداوی کولو خو خب مرغه چې دغه خلک به خپ کې تداوی کېدل او به ټولنې ته اصلاح راتلل خو په نږدې ورځو کې دغه شپخانه بند شوې ده او زمونږ دغه قشر چې دی له یو ډول سن سره مخ دی، یعنی چې نشته مخه کړې ده هغه پیسې دي چې دا به ته جګه شوې ده. نو موږ د وسنی نظام څخه غواړو چې دغه روغتون به ته پرانیزي او د مریضانو تداوی وکړي.
د طالبانو تر اوسنی حکومت مخکې د افغانستان په 33 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 43 روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو د پخوانی حکومت له نسکورېدو او له افغانستان څخه د بهرنۍ مرستندویه ادارو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې ډېرې روغتیایي مرکزونه له مالی او تخنیکی ستونزو سره مخ شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د ورزش پر مهال د انسان بدن د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدوي چې انسان خوښ ساتي، او دې ته اړ نیوي چې د نشو په وسیله موقتی او دروغجنې خوشحالۍ ته پناه یوسي. دا چې ورزش ولې د نشو مخه نیسي او معتادین څنګه ورزش ته مخه کولای شي، په دې اړه مو د ګلا جان استاد په نوم لوی ورزشکار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې څه ډول ورزش کوي.
زما خو 14 کاله د ورزش کیږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې او 8 کاله کړی. ټوټل ورزش زما 13 ټکه شوی دی، باډی بلډر 13 ټکه. 2019 کې م آسیا قهرمانم شوم او په 2014 کې نو دویم قهرمانم د کابل.
ایا کومه نشه دی کړی یا نشه ته دی زړه کی؟
نشه خو مې ډیر دوستانو نشه کړی دی، ورسره ناشوې ما یو نشم هم نه دا کړی، خالی ورزش شوقی وم. خو یانه ډیر دوستانو راتل چې یو دودو که یا دو دودو که دا سه ورزش ته ضرر نه رسی، خو موږ ته معلومو، موږ استادانو موږ ته معلومو په دې چې سړی نشه کوي نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش هیڅ مخکې وړی نشي.
ډاکټران هم وایي او ورزشکاران هم وایي چې نشه او ورزش دواړه نه سره کیږي. ولې نشه د ورزش مخه نیسي یا ورزش د نشې مخه نیسي؟
نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزور دی، هغه دغه زمونږ ورزش مخکې نشي وړی. چې ډیر کوشش وکي یو ورځې دوه ورځې یو هفته پس بیرته ځان دغه کوي، هغه بیا هماغه خپل نشه یي دغې ته مخکې وړی شي. هغه دومره توانایي نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. دا قوت غواړي، دا خوراک غواړي. چې دې ته دا خوراک نه وسي هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې یوسي.
ورزش ولې د نشې مخه نیسي؟ د دې لڅ
کلب ته چې څوک مثلا راځي دا یو خوشحالي ورکي چې باید دغه ورزش باید زمخ کې وېسم.
آیا د څوک پیژنې نیسي د نشو لامل ورزش دیني پاتې سوی وي او ډیر کمزوري سوی وي؟
ما خپل پارتنر ورزش مې کول ورسره، یعنی یو د می 15 میاشتې سړې لاړو، 15 میاشتې بعد چې را چکر شو راغې چې مې کتو هغه په مواد مخدر باندې اخته شو. خو چې هغه منګه وکتو هغې صحت داسې شوی چې نور صحیح معاون نه پیژندو. نو ما ورته وویل چې دا ولې داسې کار دې کړی وای؟ ولا ورزش هم پرېښه او بس دغسې هلکانو سره کېناسو، بس دغه نشه موږ دې هلته ورسولو.
ډاکټران وایي چې ورزش د خوشحالۍ سبب کیږي، دا خبره څومره سمه ده؟ آیا ته هم د ورزش له امله د خوشحالۍ احساس کوې؟
99% پورې د ډاکټر خبره حقیقت ده. چې یو انسان مریض وسی باید ورزش وکړي، صحتمند ځان وساتي، ښه خوړو ته ضرورت لري. همدا استادان هم همدغه تقاضا لري چې ورزش باید سړی مخکې ویسي چې د مریضتیا او د دغې نه شا ورته کوي. همدا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړی، داسې زما نه یادیږي چې زه کور کې پرېوتم او زه مریض شوی اوسم. عمر مې دی 23 دی، زه داسې احساس کوم چې زه همدا اوس هم 40 یم. زه داسې یو جذبه او ځواني دغه لرم چې دغې خبره چې زه ورزش ته کلب ته کله راننوزم او زه دغه ورزش کوم، یاران دوستان ګورم، زه نورم تشویقیږم، زما ذهنیت او دغه ټول په خوشحالۍ تبدیلیږي.
کیسه راته وکړه، داسې څوک پیژنې چې پخوا یې نشه کوله خو د ورزش په شروع کولو سره یې نشه ځینې پاتې شوي وي؟
زه خو یو کلب کارتینو کې لرم، یو ارزان قیمت کې لرم، دغه پرونم زه ورسره ناشوې ما. هغه یعنی داسې عمل لرودو چین ما ورته وویل چې تا خو وادم کړی مال ته څوک د مواد مخدر نه شا ورته که ته دغه ورزش مخکې یوسه زه درسره یم. باور که یو نیمه میاشت ما په دې ورزش وکړو نو دغه سړی ما ډیر د عمل نه بچ کړی، دغه اوس فعلنم ورزش کوي، روغ شو. د دې کورنۍ دغه ټول ماته دعا کوي. دا د ویړ خبره ده چې زه یو عملی کس، زه یو ورزشکار ته نه جوړ کوم. دغه یو نیمه میاشت کې صدرتو یم چې 9 کیلو دې وزن اغستې، دغه سړی چور د مواد مخدر ته شاور ده کړي، اوس دغه ورزش ته باور که هغه د زر په خوراکي نو کولای شي. وای کنه چې مخکې ما دغه کار کو، زما خوراک نو دغه نو زه دغه خراب کړم، زما مواد مخدر هم خراب کړ، نو هغه وس کولای شي چې دغه روان کال ته مسابقو ته هم زه ودرم.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دا یې وینځه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ سپینګری حیا خان چې په کابل ښار کې رکشه چلوي وای لدی لاري ګټلې پیسې موتاد زوی پر نشور کوي. د زیاتوي چې د زوی د اعتیاد او جنجالونو لامل د زړه تکلیف ورته پیدا شوی دی. دا چې حیا خان د خپل موتاد زوی له لاسه نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د خولې واورو.
دا مې زوی ده او په پاکستان کې اوسېدو. دا مې یو الک سره کړی او پاکستانی سره دی. دا د پیپونو کار کاو، دا سنیټرې پیپونو کار یې کاو، هغه سره مې کړی و. خو چې ته نه خبرېدم، دوه درې میاشتې پس دی په پوډرو راغلی و. بیا مې راوس جلال آباد کې مې بستر کړ جوړ تیار سه. دې ځنه مې چې بېرته بوته هلته یو څه موده صحیح و، بیا په پوډرو باندې را بیا هم د هغې ځنه کډه رابار کړه افغانستان ته راغلو. افغانستان کې یو کال پورې ښه صحیح سم دم وکړ او بل رول یې ده بکسونه جوړی، هغه سره کار کاو. بکسونو کار یې ښه یاد ده. بس آخر دغه شی سو چې د کور د رانجو د خاطر بیا په پوډرو باندې راغی. ده به کېږي دو دو نیم درې کاله بیا کېږي. څه مخکې سم دم سړی و، سم پهلوان هلک و، اوس یې حالات وګوره په هغه حال ده. بس بېخي ګډوډ کړی ده. کور کې جنجال کوي، پیسې په زوره غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، ورونو سره جنګ کوي، ما سره جنګ کوي. نور داسې تنګ ته راوستي وو که نه چې موږ یې ځان پورې پکو کړي چې یا دا وولو یا ځان وولو. بس قلبي تکلیف هم لرم. زه په دې حال کې رشکه چلوم، هغې باندې سل یو نیم سل روپۍ ګټم، هغې مور ته ورکړم چې په دې سبزي یا چې کور ته سودا مودا راوړه. دای ته نه واخلي، هغې باندې ځان ته نشه راوړي. دا 200-250 روپۍ د ورځې پوډرس کې ما خو درې پیرې دا داخل کړی ده. کار یې نشته، را ټوله ورځ وزګار ګرځي. مجبور ده بېرته دغه شي ته مخه را واوړي. ادیالی څنګه چې هغه مور ته نه پیدا کیږي، ټوله ورځ په کور کې جنګونه کوي. مور ته کنځا کوي، خور ته کنځا کوي، ورېندار ته کنځا کوي، ورور ته کنځا کوي. پرون شپه هم د ورور سره جنګ و، یو بل پسې چوګان راغستي. زه اولادونه بدنامه کړی یم چې خپل ورور هم راسره د سلو روپو کومه کم نه کوي. وایي تا زامن پوډرې اندي، موږ کره د سلو روپو درک نه لګېږي. کور کې اوس لاړشه راسره، په خدای قسم ده که د کور کې م د وړو درک لګېږي. یو بل زوی مې دغه رشکه چلی، هغه که ماښام سلو ګټي کوي، یو نیم سلو ګټي دي، هغې وړه راغستي را وړي کور ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپل میرمن کور ته بوځي، نو خواښې یې ورته وایي میرمن یې نه غواړي تر دې وروسته له د سره ګډ ژوند وکړي. د دې خبرې په اوریدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله ښځه بیایي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی مې دی الله راولي.
الله مې دی خدر ولي.
راز زویا په دغه توشکه کینه.
نه مورې، زم چې نا وخت دی. شریفی ته وایا چې ژر غوټه ټوله کی چې کور ته ځو.
ته یا وری کینه زویا، یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده دا چې شریفه نور ساس کر نه زی.
اوهو، ولې نه راځي؟ هم دومره ملمستیا یې بس ده، دوی میاشتې وشولې.
نور شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکه پوهېږي چې ته څه وایې. شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیانې وانه وړې. زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی او هغه حقونه یې نه سې ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا ولې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای وخزه زه یم، یوه خزه دای دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها،
مو یې نه درڅخه ګرځوو. شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پویږي چې خزه په میړه باندې خپل خاص حق لري. کته یې هغه حق ورنه کې دا حق لري چې ستاسو طلاق واخلي. دا خو انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلاره ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړي؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې در سره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاته یې.
نو بې له طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بله لار یې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلق خبری رابسی کوی او رنگ مو بدیگی.
داسې خوش چټی خبری دی، زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وای. جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسو لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو ویني ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. اغزوان راولګه چې ما درته ویلی وو.
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژره راته وایا د چی شي زیری دی؟
زی ولې درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم ورکه، ستړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکه، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم، ترشه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم السلام شریفه جان، ستړی مشی، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا دا څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
جانې دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویل زه غواړم چې علاج مې وکم. مونږ هم څو میاشتې په شفاخانه کې بسترې کړ، شکر دی دا دی روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پیژنده.
ګوره جانې، له ده سره و په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دای میرمن. پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ. زو شریفه جانې.
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.